شنبه د کپ څلورمه د فبروري درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر وروه جوړه خبرونه په منځني څپه دوله شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واوري چې د سولې خبري هغه وخت د طالبانو لپاره هم ګټه کوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو تکشینی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. په نورستان کې د واورو د ورېدو له امله مالي زیانونه اوښتي. افغان کرکټ لوبډله به نن د شلو ورونو لوبه له آیرلند سره وکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. په نورستان کې د ډېر واورې د ورېدو له امله خلکو ته مالي تاوان رسېدلی او لارې بندې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات مالي تاوانونه خلکو ته وختي دي. پنځه بندي برقونه ویجاړ شوي دي. خلکو کډوالي بندي برقونه دي. 12% سخت سیب رسېدلی دی.
د نورستان والی سیاته کړه چې د لارو د پاکولو هڅې پیل شوي او نن به تر ماښامه مرکز ته تللې لارې پاک شي. حافظ عبدالقیوم د واورې د شدت له امله د یو کور د چپه کېدو خبر تایید کړ چې یوه ښځه پکې مړه شوې او درې کوچنیان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنځشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه کړې وه چې افغانستان په 5 وکټو وګټله. د لوبو د دې لړۍ په ارتباط د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي بل د آیرلند کرکټ ملي بل سره درې شلو ورځې 15 ورځې او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د لوبي نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د می په دیرشمه په انګلستان کې پیل شي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناک وضعیت رامنځته شوی دی. ډونلډ ټرمپ پرون خبريالانو سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ. نوې ډیلی وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې بریدو شو پر داسې څه فکر کوي چې ډیر قوي وي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور ویلي پر دې هیواد د هند له لوري د حملې په صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې اغېزمنې شي. جنرال غفور پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وشي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي.
که په سیمه کې ترهګری لمنځ وړل وي نو د هغې لپاره دا ډیره ضروری ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپل خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
د فبروري په 14مه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې په انتحاري حمله کې تر 24 ډیر هندي ملیشا عسکر ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان پرون د هند د تور رد کړ چې په حمله کې دوی لاس درلود. د حملې مسولیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې اخیستی دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د انتحاري حملې له امله د هند او پاکستان روابط ډیر نازک شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو ځوانانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله ساده او شایان سعیدپور چې تر 18 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم شوي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسول صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. صالح حجازي زیاته کړه چې د دې کسانو اعدام به د ایران له لوري د ماشومانو پر حقونو یو بل تیری وي. د چین حکومت له د امریکا له متحده ایالاتونو سره د تجارتي معاملو پر سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره پلان لري چې له امریکا د 1.2 تریلیون ډالر په ارزښت مواد واخلي. دا خبر رویټرز اژانس پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون په حواله خپور کړی دی. دی تلویزیون همدارز ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د چین ولسمشر شی جین پینګ شاید د مارچ د میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتونه د تجارتي لانجې د حل لپاره په مذاکرو لګیا دي. مذاکره کوونکو روانه اونۍ په واشنگتن کې سره وکتل. تاکل شوی چې پر همدې مسله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لانجه ده، د امریکا ولسمشر د چین له جمهور رئیس سره د جمهور رئیس له مرستیال سره هم خبرې وکړي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارانه خبری مچلا اوره. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر محمد عمر داودزی وای
دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي.
شاغلی داودزی د طالبانو او امریکایانو خبرو ته اشاره کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبه پورس په دوحه کې دواړه لوري سره وګوري. د دې څرګندونو ترڅنګ به وړاندې واوري چې د نورستان والی هیله مند چې د واورو له امله را پیدا شوې ستونزې به نن هواري شي. په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خوس کې خو اوس ډیر ښه ده ماشاءالله. نو اوس کلی کې مکتبونه جوړ شوي دي او ښار کې هم
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر وی طالبان د خپل غشتونو د ترلاسه کولو لپاره لدی پرته بل لار نه لري چې د افغان حکومت له اساسو سره خبرو تکشینی. محمد عمر داوزی څرګند کړ چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل له محل ویش سره د طالبانو د زندانیانو خوشی کول او لتور لسخه د هغوی د مشانو لري کول هغه غشتنی دي چې افغان حکومت یې پر ځای کولای شي نه نور. شغلی داوزی دا خبری په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړی دی چې بل سبب په قطر کې طالبان له امریکایانو سره د شپږم ځل لپاره په فارس خلیج کې وګوري او بیا به هم په دې خبرو کې د کابل د حکومت استازی نوي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د ځینې مشرانو د نومونو ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لوري وشي. ښاغلی داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان د افغانستان له دولت سره له مخامخ خبرو او جوړجاړي پرته خپل اساسي غوښتنو ته نسي رسیدلی.
دغه مهم خبرې دي طالبانو د پاره چې طالبان ځان ته مهم ګڼي. هغه درې وړ نه یوې هم دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي تر څو د افغانستان د دولت سره یو نتیجې ته ونه رسیږي. هغه درې خبرې د امریکایي قواوو د وتلو تقسیم اوقات دی، د زندانیانو خوشی کېدل دي او د تور لیست نه وتل دي. په دې درې واړو کې د افغانستان دولت خپل ونډه لري. که د تور لیست باندې تمرکز وکړو هغه پروسیجر دا دی چې د افغانستان دولت به پیشنهادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته، لکه مثال په توګه د ښاغلي حکمتیار سره چې د سولې پروسه نهایي شوه، بیا د افغانستان دولت پیشنهاد وکړو هغه ملګري د تور لیست نه وتل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحدو ایالاتو تر تروریستي حملو وروسته د بندیزونو یو ځانګړی سیستم جوړ کړ چې له نړیوال تروریزم سره تړلي افراد او شبکې تر بندیزونو لاندې کړي. پر دې اساس د امنیت شورا په افغانستان کې پر یو شمېر وګړو چې له القاعده او طالبانو سره تړلي ګڼل کېدل په تور لیست کې شامل کړل. د امنیت شورا په تور لیست کې راغلي کسان سفر نشي کولای او پانګه یې کنګل کیږي. خو په 2011 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو نوی پریکړه لیک صادر کړ چې پر اساس یې طالبان د القاعده له شبکې څخه جلا وګڼل شول. هغه مهال په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس و. رایس هغه وخت په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو ته یو واضح پیغام دی چې یوازې هغه کسان په افغانستان کې آینده لري چې له القاعده ځان بیلوي، له تشدد لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي. له هغه راهیسې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو له لسته لیدې شوې دي. خو کله چې د جنوري 14مه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ځینې استازو د کتنې پلان لغو شو، طالبانو په یو بیان کې وویل چې یو دلیل یې د هغوی پر ځینې مشرانو د سفر بندیز و. د روانې دوشنبه په ورځ د طالبانو د مذاکرو پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د طالبانو یو مهم غړي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له خلیلزاد سره به د نورو مسؤلو تر څنګ پر خپلو ځینې مشرانو د سفر د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کوي. زلمی خلیلزاد په همدې ورځ پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر د بندیز په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې د امنیت شورا غړي به پر دې مسله بحثونه کوي، خو اساسي پریکړې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ مذاکرو کېدلی شي.
نو د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شوې او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت نزیو چې د افغانستان د دولت یو همشموله ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکره وکړي او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کېږي د خبرې حل به نږدې کیږي.
شغلی داوودزی ویل چې په قطر کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته خوشبین دی، ځکه د په باور د طالبانو مذاکره کوونکي به پر داسې مهمو مسلو لکه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري لا زیات صلاحیت سره له خلیلزاد سره ګوري.
طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرسیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په نورستان کې د واورو سخت اورښت او برف کوچونو لامل د پرونه وسرابه ترمن لار بند شوې ده، خو ست لارې پاکولو هڅې روانې دي. تیر مازیګر د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د برف کوچونو پاکولو ځای ته تللی و. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له والی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څومره ځایونو کې سړک پاک شوی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم په ځواب کې وویل:
مالونو د پاره چې واخذ کړی کړی و هغه هم اکثر زمونږ تل دي او فلاره چې د دې څنګه وي زمونږ سیمونه په دې چې څه سره کار کوي او ان شاء الله امیدوار یو چې شم یو رستر به هم پوری د کار خلاص شي.
والي چې تاسو سره پات او د نور ولایتونو روانې ولایت څخه پرسته وخت او د وسایل او اکثر چې دي
خدای زه د کنړ ولایت د والي چې کوټ د نشټ پر دې نه منم کوم چې هغه او واسه کې نورستان ته راغلی او هغه هم مهم نورستان ته راورسېدل ان شاء الله سبا ورځ هم تاسو شي د طرف نه د نورستان وایي هم وی او ان شاء الله کوشش کوو چې تاسو مهم پورې د بلدار خلاص
تر اوسه وڅو په پښتو
چې مزګر صحه ته ورکوم د لاس په کوشش نه پاتې شو او هغه دوی در کوشش کوم د ورته وړې په چاه کې چې هغه باندې د کار نو شروع شي او نور وړې وړې د چنه ډیر دي مجموعاً د ټول امیدوارۍ چې سبا هم پرې پاتې د ورښتونو احتمال نشته دی او د دې نه وروسته د کوچنو زیات احتمال هم شته چې څومره چې هوا ګرمي وي همدا د کوچنو زیاتی دي امیدوارۍ چې رسیدګي په وخت باندې اداره کړو او شي ان شاء الله اماده یو ورته ځان دې کړو چې څنګه چې اداره باندې کې د هغه لپاره د واسطې باندې راځي او موږ څه چې په دې ځانو ته هغه
مننه اول سوال کوم معلومات سره چې هم تواوري څنګه جنب رسول الله پرته
اول سوال یو کې هم ما اول سوال کې د ګوردن څخه کې یو کور نه دی د مسلمان د سره یو ځان شهید شوی او دې مسلمان ته چې شهید کور مکمل ویجاړ شوی فلوس سرکو کے مالی تلفات تو لسوانیو کے خلقو تجیرہ والی زانی تلفات ترو سرکنی نگو او تقریبا تکولو لسوانیو کے خلقو تجوارو لامل جورو حسنو لامل مالی تلفات او خلقی
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دې ټلیفوني مرکه د ژغ د خرابوالي لامل بخښنه غواړو. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړې دي. ملالۍ بشیر دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
فارن افیرز مجلې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی دی. د مقالې په پیل کې یوه پوښتنه مطرح شوې چې آیا طالبان داسې ژمنې کوي چې پوره کولای نسي. مقاله وایي طالبانو په جنوري میاشت کې ژمنه وکړه چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره استفاده نه کوي. د مقالې په وینا دا کار امریکا ته ډیر مهم دی، خو فارن افیرز د یو شمیر سیاسي کارپوهانو څرګندونې نقل کړي چې وایي طالبانو پخوا هم یو شمیر ژمنې کړې وې چې پوره یې نه کړای سوای. مجلې دا خبره هم کړې چې اوس مهال په افغانستان کې 13 تروریستي ډلې فعالیت کوي او طالبان له هغوی څخه پر 14 ډلو نفوذ لري. د فارن افیرز په خبره طالبان نسي کولای وروسته له هغه چې امریکا له افغانستانه ووځي افغانستان له هغو ټولو سخت دریځو څخه وژغوري چې امریکا، پاکستان، هندوستان او د مرکزي آسیا هیوادونو ته تهدید کیږي. مجلې طالبان د هغو سخت دریځو لپاره د یوې مرکزي هستې په توګه یاد کړي چې په جنوب او منځنۍ آسیا کې فعالیت کوي. فارن افیرز دې ته هم کتلي چې طالبان د اوږدې مودې لپاره د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا تمویل سوي او یا یې په هغه هیواد کې خوندي ځایونه لرلې دي، خو د دواړو لورو ترمنځ اړیکې پیچلې سوي ځکه افغان طالبان له سخت دریځو ډلو سره همکاري کوي چې غواړي په اسلام آباد کې نظام ړنګ کړي او د پاکستاني ځواکونو پر ضد جګړه کوي. تایم مجلې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق ته کتلي دي. مقاله وایي کله چې امریکا پوسوه د طالبانو د کاله د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د مخدره موادو سوداګري په سلګونو هوایي حملو هم لمنځه نه یوړای سوای، په پټه خوله یې هغه کمپاین پای ته ورسوه چې په افغانستان کې د مخدره موادو لابراتوارونه او کړۍ په نقشه کوي. د دغو عملیاتو نوم اوسپنیز توپان ایښول سوی و. مقاله یادونه کوي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عملیات په داسې حال کې پای ته ورسېدل چې امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې چارواکي له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخت دي. مقاله وایي که څه هم د مخدره موادو د مخنیوي په هدف امریکا د اوسپنیز توپان په نوم خپل وروستي عملیات پای ته ورسول، امریکا به له افغان حکومت سره یو ځای د مخدره موادو پر ضد یو شمیر نور پروګرامونه عملي کوي. د تایم مجلې مقاله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې د خپل هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت منحل کړي او دا د هغه پلان برخه ده چې ولسمشر غواړي دا وزارت له یو شمیر وزارتونو سره یو ځای کړي. مقاله په پای کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار له قوله لیکي چې وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به د دوشنبه په ورځ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو پرون په یو بیان کې ویل چې په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشتوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو د خبرو پنځم پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزی کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوي مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري، نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي، خو د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی ل امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو څوارلس کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزای دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د محل په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشې کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوي په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا، متی الحق، نور الله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شوی دی. د طالبانو یوی سرچینه د جمع پور از ازادی رادیو تو ویل چه د دی پلاوی یو شمیر غړي تر اوسه له پاکستان قطر ته نه دی رسیدلی. تمه ده چې له پاکستانه به امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او متی الحق قطر ته ولاړ شي. دا سرچینه وایي چې طالبان له امریکایي پلاوی سره د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکی چاره هم سمبالوي د قطر لغونډې یو ورځ مخکې سره کینی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کیږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه دولس کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 26مه نیټه په کابل کې یو لوی مشورتي جرګه جوړوي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. هند پاکستان ته خبرداری ورکوي او پاکستان هند ته خبرداری ورکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان پاوز هند ته خبرداري ورکړی چې لوبي دي نه ورسره کوي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال آصف غفور پرون ویلي چې که د هند لوري حمله وشي دوی به سخت جواب ورکړي. آصف غفور په راولپنډی کې خبري اعلان ته ویلي چې دوی جګړه نه خوشوي خو پر خپل خاورې تیری نشي زغملای. دای وای موږ ته هند په ګډون له هیڅ سره د برخورد غوښتونکو نه یو، خو کپر موږ هر ډول يرغل تحمل شي په هر به بل خپل وطن دفاع کوو او له ټولو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. موږ اراده، قاطعیت، وسایل او هغه لارې لرو چې هرې حمله ته ځواب ورکړو، خو موږ هیله لرو چې دا پیغام رسیدلی وي چې له پاکستان سره دی لوبي نه کوي. د فبروري په 14مه د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ملیشه ځواکونو پر کاروان په انتحاري حمله کې څلور څلويشت هندی اسکر ووجل او تر څلویشت زیات زخمیان شو. د حملې مسولیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم مستوالی ډلې واخیست. د پاکستان حکومت د فبروري په 22مه وویل چې د هند پولې ته نږدې د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د جیش محمد ډلې مرکزونه د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولي او تړلې دي. د پاکستان حکومت هم درز ویل چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې شپږ سوه طالبان او یا ښوونکي درلودل وترلسو. د پاکستان د پوځ ویان پرون د یو شمېر هندي چارواکو دا تور رد کړ چې په پلواما کې حمله د پوځي استخباراتو ادارې ISI تنظیم کړی و. جنرال آصف غفور ویل د کشمیر لانجای وسیمه ایز ستونزه ده او باید خبري ور باندې وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیرونی په پلواما کې د حمله په اړه ولست وینا وکړه او پر هندي ژغ وکړ چې لانجه په خبرو حل کړي. خو نوې ډیلی ادعا کوي چې د پاکستان واکمن پاوت افراطی ډلې پالي او د سیاسي وسیلې په توګه کار ورڅخه اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پلواما کې تر حمله ورسته پر پاکستان ژغ وکړ چې ژر تر ژره د افراطی ډلو په وړاندې زغم او د هغوی ملاتړ بند کړي. د هند حکومت په 2003 میلادي کال کې د ممبئی ښار د خونړیو حملو پړه هم پر لشکری طیبه ورواچوله چې په پاکستان کې مرکزونه لري. هند ادعا وکړه چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان حافظ سعید جوړ کړی و چې د لشکری طیبه ډلې له بنسټ ایښودونکو دی. په ممبئی کې په حملو کې 168 تنه وژل شوي او لسهاو نور زخمیان شوي وو. د پاکستان حکومت مکرراً وایي چې دوی د تروریزم قربانیان دي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي.
لاند خبرونه په نورستان کې د ډیر واوري د وریدو له عمل خلکو ته مالی تاوان رسیدلی او د نورستان والی وایي چې هیله مند چې تر نن ماښامه به هغه لارې چې برف کوچونه پکې راغلي دي بیرته پاک شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو دوهمه لوبه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناک وضعیت رامنځته شوی دی. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې نوې ډیری وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې برید وشو پر داسې څه فکر کوي چې ډیر قوي وي. او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایه؟
شازیا. خپل کور مخوس کې د خوځ دلته د ماما کره رزم.
له خوس تر ته کیسه وکړه، هلته نجونې تعلیم کوي نه یې کوي څنګه؟
خوس کې خو اوس ډیر ښه ده ماشاءالله، نو اوس کلی کې مکتبونه جوړ شوي دي او ښار کې هم ماشاءالله په هر کال کې یعنی ډیرې نجونې فارغېږي د مکتبو څخه.
تا خپل درس ویلی دی؟
او درس مې ویلی دی.
څو ما پورې؟
دولسمه پورې.
دولسمه فارغه یې؟
او فارغه یم. کالته ان شاء الله اراده مې ده چې انګلیسي ادبیات وایم، هغه مې ډیر خوښیږي.
ورته امادګي دي نیولې هلته خوست کې کورسونه شته که نه شته؟
او ولې نه، کورسونه شته خو ما تر اوسه پورې داسې کورس نه ده لوستلی، خو اراده مې ده چې که پوهنتون کې شامله شوم نو اطمینان به کورسونه هم ولولم.
د کابل او خوست ترمنځ توپیر څه دی؟
ټول انجونې چې دی حجابو کې سي او ځینې چادري په سره.
خپلم چادري په سره وي؟
مخکې منه په سره ولا دی، اوس یو کال کې چې پخپلې په سره. او زمانه لپاره مناسبه مې وګڼله چې ټول انجونې به چادري په سره ولي او مزبم د ستلم انو دی په اساس ما وکړل چې چادري په سر کم.
په پای کې دی لوی هيله څه ده څه غواړي؟
غواړم چې پنتونو وایي ما شرایط لکه خوشي او غواړم چې واخه وظیفه ولرم ترڅو خپل افغانستان ته او خوستا یو د مصدر وګرځم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګڼې سمیسونه د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ارتباط را رسېدلې دي. دغه به درسره شریک کړو. بشیر حبیبزی د ازرې له ولسوالۍ لیکي افغانان یو ځل بیا د سولې خبرو ته هیله مند شوي دي. ګل محمد له زابل څخه لیکي طالبان د دې لپاره له افغانانو سره خبرې نه کوي چې دوی خپل صلاحیت نه لري. محب الله هلمندیار له هلمند لیکي د سولې خبرو ډیر وخت ونیو، د نوي کال د راتک سره دي اور بند وشي. سمی اولاد میوند لکلی لیکي د قطر غونډې ته چې د دوشنبه په ورځ ده خوشاله یو. عبید الله سروري د لغمان له علیشنګ ګلوسوالي لیکلي دي طالبان اخیر له افغانانو څه غواړي. عبدالرحمن لیکلي دي طالبان ولې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. میرزا خان مینپال له کندهار لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان تر څنګ ایران، پاکستان، هند او چین هم کار پرې وکړي. رحمت الله همت له زابل لیکي سوله ممکنه ده چې راشي. او یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو یې سمسونه را استولی دي چې په نورو خپرونو کې به یې درسره شریک کړو. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شبر.